په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د شنبې یا خالی ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د جدي مرغومي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2012 میسوي کال د ډسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شئ او په ګڼو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شئ. پیل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د جمعې د ورځې د سهار رئیس تړلې ده او د پولي دواړو غاړو ته په زرګونو کورنۍ په انتظار پاتې دي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت واوري شوي چې د هیواد خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. او پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په یوې حملې کې 4 تنه وژل شوي. د پاکستان سرحدي امنیتي ځواکونو د جمعې د ورځې رئیس د تورخم لوی لاره د افغان مسافرو په مخ تړلې ده. د ازادي رادیو خبريال د افغانستان له ختیځ سیمو څخه ریپورت ورکوي چې زرګونه افغانان په دې سړه واقع د تورخم دروازې تر شا انتظار باسي. یو تن له دې کسانو څخه ازادي رادیو ته وویل چې زرګونه کسان د تورخم پولي شاو خاصي مو کې منتظر دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. احمد ضیا عبدالزی چې د ننګرهار د والی ویاندې د خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې د ځینو سرچینو د معلوماتو له قبله ویلي دي چې سړه هوا د درې ماشومانو د تلف کېدو سبب شوې ده. ادریس مومن چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو ویاندې ازادي راډیو ته ویلي پاکستان ځکه د تورخم لاره تړلې چې تر دې د مخه پاکستانیانو د خپل هیواد مقاماتو شکایت کړی و چې د پولي چرخي په سیمه کې افغان پولیسو لخوا ځورول شوي دي. خو د افغانستان په ختیځ کې سرحدي پولیس د پولي چرخي په سیمه کې د دې پیښې په اړه بې خبري ښیي او وایي تر اوسه په دې مطمئن نه دي چې آیا دا پیښه واقعیت لري او کنه. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې د دې هیواد خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. په بدخشان کې چارواکي وایي د دې ولایت 12 ولسوالیو لارې د واورو له امله بندې شوې. د بدخشان والی ویاند عبدالمعروف راسخ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 2 اونۍ را په دې خوا د دې ولسوالیو لارې بندې دي او خلک ورسره ډېر په ستونزو کې دي. نوموړی وایي که چیرې درمل او نور ضروري مواد خلکو ته ونه رسیږي نو په رښتیا چې خلک به له ستونزو سره مخ شي. تر اوسه پورې د خوراکي موادو په تیره د غنمو یو څه مرسته شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي او دغه هیواد له جمهور رئیس بارک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی د جنوري په 1 واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د څنګوالي په اړه له امریکایي مقاماتو سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په یوې حملې کې 4 تنه وژل شوي. د راپورونو له مخې دا برید د جمعې په ورځ د ګوربس په سیمه کې شوی دی. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند، خو ویل کېږي دا سیمه د القاعده شبکې پورې اړوند د طالبانو خوندي ځای دی. پاکستان هر کله پر امریکا د دې ډول حملو په اړه نیوکې کړې او وایي دا یې د دې هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. لبلې خو دا پاکستانی طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسید وایي پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته چمتو دي. هغه دا خبرې په یو ویډیو پیغام کې کړې. په دې ویډیو پیغام کې حکیم الله مسید ویلي موږ په خا هم خبرې اترې کړې او لا هم خبرو ته تیار یو، خو یوازې جدي خبرو ته. هغه ویلي دا وختونه چې موږ وسله په مزګه کېږو داسې د علاقه چې خبرو نه تر سره کېدو ته یو پل موي.
چې آپ په سنجیدګۍ سره یې او سنجیده مذاکرات وي او سنجیده مذاکرات میش کولای شي. خدا سو مذاکرات چې آ غیر سنجیده مذاکرات وي دغه خبره وي چې تاسو اصلاح کښېږدستی ټپک کښېږدستی میش مذاکرات درسره کوي دا خو ډېر غیر سنجیده خبره کول دي.
د مسجد په وینا د سولې خبرې به تر هغې بریالی نه شي چې پاکستان له امریکا سره اړیکې ونښکوي او اسلامي شریعت نافذ نشي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر د سکال تر ټولو مهم وړاندیز د هېواد د استازو جرګې ته وړاندې کړي. باراک اوباما غواړي دا اطمینان ترلاسه کړي چې د حکومت بودیجې کمی په نوي میلادي کال کې امریکا له اقتصادي بحران سره مخامخ نه کړي. له بلې خوا هغه درویشت کلنه هندي جلۍ چې د نوي ډلي په یو بس کې په یوې کوڅه ډبې ډلې جنسي تیری کړی وه او وهلې ډبولې وه د ټپونو له کبله یې په سنګاپور کې سا ورکړې ده. دا نجلۍ د ډېرو درملنې لپاره سنګاپور ته انتقال شوې وه او ډاکټرانو یې پرون روغتیایي وضع خرابه ښودلې وه. په سنګاپور کې د هغه روغتون سرطبیب چې دا نجلۍ پکې بستري ده نن سهار وختي اعلان وکړ چې د پیښې قرباني نجلۍ نن سهار وختي سا ورکړه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. یو ار بیا پاکستاني امنیتي ځواکونو د تورخم لوی لاره تړلې ده چې د لارې دواړو خواو ته هم د سرحد خواو دی خو په زرګونو خلک په سړه هوا کې له تورخم دروازې څخه د تیرېدو انتظار باسي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو په بدخشان، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درنو واورو او ورښتونو له کبله په راپیدا شوو ستونزو خبرو. متحده ایالاتو پوځ د افغان هوایي ځواک لپاره د ترانسپورتي الوتکو د لیږد په برخه کې یو لړ تړونونه لغوه کړي. دا ریپورت هم لرو. د زابل والي وایي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتې پیښې هغه وسلوال کوي چې دا قانونه وسلې ورسره دي او دوی د راټولولو هڅه کوي. دا مسله هم څېړو. همدارنګه د پاکستاني طالبانو د بشر حکیم الله مسید وروستۍ څرګندونې چې د سولې په اړه او د سولې د مذاکراتو په اړه په یو ویډیو کې کړي په دې اړه هم درته یو ریپورت وړاندې کوم. لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور ریپورټونه هم شاید د نیم ساعت مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسې د خپرونې لومړنی ریپورټ راخلو. له جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پولیسو د تورخم دروازه یو وار بیا بنده کړې ده. د دروازې دواړو لورو ته په زرګونو مسافر بند پاتې دي او د سخت یخنۍ له امله یوه میرمن او و ماشومان مړه شوي هم دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواري ریپورټ راستولی.
په تورخم کې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې د سهار لشپګو بجو راهسي د دوی پر مخ د تورخم لوی لار تړل شوې ده. دوی وایي له دوی سره په سلګونو مریضان او آن د دروازې هاغي غاړې ته مړی هم بند پاتې دي، خو پاکستانی پولیس ورته د تلو او راتلو اجازه نه ورکوي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن وایي چې دا لاره پاکستانی پولیسو د دې په خاطر بنده کړې ده چې له دې وړاندې یو شمېر پاکستانیانو هلته پولیسو ته شکایت کړی و چې دوی په افغانستان کې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. چې د دې کار په غبرګون کې پاکستانی پولیسو د دروازې دواړو غاړو ته د مسافرو پر مخ دروازه تړلې ده.
کومه داسې موضوع هم ده چې هغه د تشویش وړ موضوع وي، بل ممکن د خبرو له لارې شاید همدانن دغه موضوع حل شي. تر کومه بریده چې لومړني معلومات پاکستانو چارواکو موږ ته راکړي وو، هغوی سره مې لیدنې شوي دي. دوی ته یو شمېر پاکستانیان عریض شوي وو چې هغوی په پولي چرخي کې پولیسو هغوی په عذاب کړي وو او څه مشکل به ورته جوړ کړی وو. هماغه چې دوی خپلې کمیسارۍ ته عریض شوي په همدغه موضوع باندې دغه لاره دوی تړلې ده. تر دې بریده موږ هم معلومات نه لرو چې دغه د پولي چرخي موضوع به حقیقت وي که نه. ولې اساسي نقطه چې دوی موږ ته نیولې ده همدغه ده د پاکستانانو سره د تبد چلند.
خو ادریس مومند وایي د تورخم کمیسار له پاکستانی چارواکو سره خبري رواني کړي دي او په نږدې وخت کې به د لاره د مسافرو پر مخ خلاص شي.
یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې هر ورځ په سلګونو افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي او آن بندیانیږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې کوم څه نه دي شوي چې د دوی پر مخ ته دروازه وتړي. زموږ غږله ساده راډیو نه وري. د بدخشان ولایت چارواکي له مرکزی حکومت نه غواړي چې د هغو دولس ولسوالیو د لارو په خلاصولو کې جدي اقدام وکړي چې د ورستۍ ورښتونو له امله بندي شوي دي. د بدخشان د والی ویاند عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د دې ولایت د 12 ولسوالیو لارې تړلې دي. جمیله ظریف له کابل نور تفصیل راکوي.
د بدخشان چارواکي وایي چې که د دې ولایت د 12 ولسوالیو لارې له واورو پاکې نه شي نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. د دې ولایت د والی ویاند عبدالمعروف له مرکزي حکومت نه غواړي چې د دې ولایت د 12 ولسوالیو د لارو خلاصولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د هغه په وینا نه یوازې دا چې د 12 ولسوالیو لارې د خلکو په مخ بندې دي، بلکې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ته د اړتیا وړ لومړني توکي هم نه دي ورکړل شوي.
ساری مرض ابو دغه مرض د سینه او بغل مرض حالت زمونږ اطفال حالت اخته شو دي. لاره مشکل ده چې د لاره تر 15 میاشتې پورې لاره بندې تبي وخت پورې د زمونږ هم کنوال ورته په مشکلاتو باندې اخته دي. کوم مرکزی حکومت د کمیټه حالت اصرار د لپاره کوم شی کې مونږ مواد رسیدلی وو حالت مخ دي وره مونږ د یاون تر نسای پورې تر اشکاشم د بهاره کوري خو مونږ رسیدلی دي وو رسیدلو ولی دا لږ دی ډېر کم دی.
د فوایدامي وزارت هم منی چې له څو ورځو راهیسې د بدخشان د 12 ولسوالۍ لارې بندې دي، خو وایي چې د امکاناتو د نشتون له امله نشي کولی د حمل تر میاشتې د لارې خلاصې کړي. د دې وزارت د سړکونو د څارنې رئیس محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې د حمل تر میاشتې به د لارې تړلې پاتې وي.
د بدخشان په ولایت کې دوه قسمه برفاکي لرو، یو د اوړي له طرفه بل د ژمي له طرفه. هغه ولسوالۍ لکه د پامیر سیمې، د راغستان او د نورو ولسوالۍ چې دغه 12 ولسوالۍ کېږي، دا وړل طرفه مونږه دا برفاکي کوو. په دې خاطر باندې چې د پژنې کې دلته هم د سړکونو مشرات شته او هم د واورو زخامه ډېر زیاتې په دې ځایونو کې مونږه د ژمي له طرفه نه شو کولی. فقط دغه 12 ولسوالۍ چې تاسو مخکې وویله دوی د ژمي له طرفه نه، بلکې د اوړي له طرفه د دې ولسوالیو برفاکي مونږه قرارداد ته ورکړی چې د حمل د میاشتې نه وروسته د دې برفاکي شروع کړي.
عبدالمعروف راسخ همدرز وایي چې مرکزي حکومت د بدخشان ولایت اوسېدونکو لپاره څه ناڅه مرستې لیکلې دي، خو په وینا یې هغه مرستې لږې دي. راسخ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ګڼ شمېر ماشومان د سړې هوا له امله د سینه او بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ژمي لپاره د اړتیا وړ لومړني توکي لیږلي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدخشان ټولو ولسوالیو ته د اړتیا وړ لومړني توکي لیږلي دي.
موږ یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي په ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي دي، خو که بیا هم ستونزه وي او موږ ونشو کړای چې د افغانستان له لارې دا ستونزه حل کړو، بیا نو د فوکس موسسې په مرسته په تاجکستان کې د یو شمېر خوراکي توکو ذخیره لرو او بیا کولای شو چې له هغې لارې له اړو کورنیو سره مرسته وکړو. زموږ یو صحي ټیم هم هغه خواته حرکت کړی او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هلته ورسیږي او خپل کارونه پیل کړي.
د هغه په وینا شپږ دېرش زره متریک تونه خوراکي او څلوېښت زره متریک تونه غیر خوراکي توکي د ډبلیو اف پی او آی او ایم ادارې په مرسته د هېواد ټولو ولایتونو ته لیږلي دي.
دوستانو، یوازې بدخشان نه دی چې د واورو ورخت په کې ستونزې رامنځته کړې دي. په سالنګونو کې هم د واورې د طوفان له کبله د سالنګ لویه لاره تړلې ده او د سالنګ چارواکي وایي چې یو شمېر کسان چې په دې لاره کې بند پاتې وو هغوی په لاره کې مخکې له مخکې جوړو شوو د نجات خونو یا خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. اخوا په فراه ولایت کې د وروستیو ورختونو له امله د دغه ولایت د پرچمن ولسوالۍ لارې بندې شوي دي. په دې اړه به له احمد شاه فطرت نه تفصیل واورو.
وروستۍ ورښتونو د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ خلکو ته ستونزې زیږولې دي. د پرچمن ولسوالۍ خلک وایي دغه ولسوالۍ ته تلونکي ټولې لارې واورو بندې کړي او دوی نشي کولی په اسانۍ سره تګ را تګ وکړي. عبدالحمید حمید د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال او د پرچمن ولسوالۍ د خلکو استازی وایي چې دولت باید د پرچمن ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته پام وکړي. د هغه په وینا خلک اوس د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کوتل وزمین او کوتل دوخاري ویجن به ای باریدن برف مسدود ګرځي.
د وزمین او دوخاري کوتلونه د وروستیو واورو د ورښت له امله بند شوي او د خلکو په تګ را تګ کې ستونزې پیدا کړي. خلک مجبور دي چې ځینې سیمې په خپله د واورې پاکې کړي. د دولت څخه غواړو چې ژمنۍ مرستې دې هلته ورسوي او هغه لارې چې بندې سوي د خلکو سره یې په خلاصولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا په تېرې اونۍ کې د فراه ولایت والي محمد اکرم خپلواک د پښتون ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال خلکو ته ژمنه ورکړه چې د دوی سره به مرسته وکړي. د فراه د والي په وینا هغه ټول امکانات چې دولت یې په واک کې لري د پښتون ولسوالۍ څخه یې نه سپموي.
ما وعده های بیجا نمیتم، منتها یک تعهدی که با شما دارم و از امکاناتی که در ولایت باشه از پرچمن دریم نمیتم.
موږ ډیری وعدی نه ورکو، یو ټینګ ژمنه چې کوم هغه دا ده هغه ټول امکانات چې موږ یې په لاس کې لرو د پرچمن څخه یې نه سپموو. زما خاصه پاملرنه به کوه ګلستان او پرچمن ولسوالیو ته ده، ځکه په دې سیمو کې کارنه ده شوی او په دې برخه کې موږ ډیر پلانونه تر لاس لاندې لرو. د فراه ولایت پرچمن ولسوالۍ کابو 80,000 نفر نفوس لري او د فراه ولایت د مرکز څخه 2500 کیلومتره واټن لري. دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې غرنۍ دي او هر کال د ژمي په موسم کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
دوستانو، د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د واورو ورښتونو له کبله خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي چې په نورو خپرونو کې به یې په اړه درته رپورټونه وړاندې کړو. اوس هم خبرونه په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې لارې بندې کړې او په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د پاکستان پولیسو د جمعې د ورځې راهیسې د تورخم لاره د افغان مسافرو په مخ تړلې ده. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان په ختیځو سیمو کې د چارواکو له خولې وایي چې تر اوسه پورې په منتظرو کورنیو کې چې د دې لارې نه د تېرېدو په تمه دي څو ماشومان د یخنۍ له کبله تلف شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي او د هغه هیواد له جمهور رئیس بارک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پيلوټ الوتکو په یوې حمله کې 4 تنه وشل شوي دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسید وایي د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو اترو ته چمتو دي. د سوریې د حکومت مخالفان وایي شمال ویدیز ولایت ادلیب کې د پاوس پر یو مرکز حمله کړې ده. او هغه درویش کلنه هندي جلی چې د نوې ډلې په یو بس کې پرې یوې کوڅه ډبې ډلې جنسي تېری کړی و او وهلې ډبه ولې به د ټپونو له کبله یې ساور کړی. دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. لویدیز ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي؟ جنکا الکوزی ته بغوک شو چې کتنې ورته کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغان پولیس د خپلو ملګرو په لاس وژل کیږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي افغان پولیس د اصلي دښمنانو په نسبت د دوستانو په جامه کې له دښمنانو څخه زیاته بیره لري. ورځپاڼې د اروزګان ولایت د پنجشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې چې یو پولیس سرتیری خپل یو طالب ملګری پوستې ته داخل کړ، دروازې وتړلې، د چړو او ټوپکو په واسطه یې په خپلو همکارانو حمله وکړه او څو تنه یې مړه او ټپیان کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان پولیسو لخوا د خپلو ملګرو د وژنو شمیر د افغان ځواکونو له لیکو څخه په امریکایي پوځیانو باندې د حملو او تلفاتو د شمیر په پرتله زیات دی. ورځپاڼې کندهار ته نږدې د پولیسو د قمندان تاج محمد خبره راخسته چې وایي خپل اشپز ته امر کړی چې هیڅوک به اشپزخانې ته نه پرېږدي. تاج محمد د پولیسو له داخل څخه حملو ته اشاره وکړه او وایي دا ډول حملې د پولیسو په منځ کې بې باوري زیاتوي او ډیر خطرناک عمل دی. د یکشنبې په ورځ په جوزجان ولایت کې هم ورته پیښه شوې وه او یو پولیس چې له طالبانو سره ارتباط درلود په خپلو همکارانو حمله وکړه. ورځپاڼه لیکي د دې نوو حملو څپو په افغانستان کې د پولیسو افسران اندېښمن کړي دي. ورځپاڼې د شریف آغا په نامه د پولیسو د یو افسر خبرې راخستې چې وایي دوی 24 ساعته د خپلې اشپزخانې څار کوي او شخصا دی له یوې میاشتې راهیسې ارامه نه دی بیده شوی. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د وضع او راتلونکي په اړه یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي د دې ولسوالۍ خلک د خپل ځان او افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ خلک دا بیره لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن افغانستان د ډاکټر نجیب د دورې له حالت سره مخامخ شي. د خلکو په وینا د ډاکټر نجیب رژیم د روسانو له وتلو څخه 3 کال وروسته ړنګ شو. دا په داسې حال کې و چې د هغه وخت پوز او پولیس د اوسني حکومت په پرتله ډیر ښه او مجهز ول. د ورځپاڼې په عقیده دا مهال حد اقل په ګرمسیر ولسوالۍ کې د حکومت د ړنګېدو خطر شته. څو میاشتې کېږي چې د دې ولسوالۍ ولسوال او د هغه مرستیال په ولسوالۍ کې نشته او دواړه د ولسوالۍ د څوکۍ د غصبولو په مقصد مرکز کابل ته تللي دي. ورځپاڼه د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله لیکي په دې ولسوالۍ کې یوازې د طالبانو نظام حاکم دی او که چیرې وضع په همدې ډول دوام وکړي دوی نه پوهیږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به یې برخلیک څه وي.
امریکا له هغه ایتالیایي کمپنۍ سره قرارداد فسخ کوي چې له افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترانسپورتي الوتکه چمتو کوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایتالیا له ایلینیا کمپنۍ سره د دې لپاره قرارداد تمدیدوي چې د کمپنۍ په وخت افغانستان هوایي ځواک ته الوتکه برابر نه کړي. اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا پوز ویل هغه پلان تیر شوی چې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ایتالیایي ترانسپورتي الوتکې اخیستلې، څو په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وزي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات پر ځان متکی شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د هوایي ځواک یو ویندوی اډوارد ګولیک وویل امریکایي دفاعي چارواکو د ایټالیا الینا کمپنۍ ته خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک لپاره د شلو بیا ترمیم شویو ترانسپورتي الوتکو د ساتنې او ملاتړ قرارداد د مارچ په میاشت کې له پای ته رسیدو وروسته نه تمدیدوي، ځکه چې الینا کمپنۍ په کافي شمېر د الوتنې وړ الوتکې نه دي ورکړي. دا پریکړه وروسته لدی وشو چې ایتالیایي کمپنۍ له څو ځل هڅو سره سره ونه توانېده چې لازم شمیر الوتنې ته پوره تیاری الوتکې مهیا کړي. ایتالیایي شرکت یو شمیر سی وویشت ای باری الوتکې چې دوه ماشینونه لري د امریکا په پیسو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترمیم کړي، خو دا الوتکې چې ټاکل شوی و د افغانستان هوایي ځواک ورڅخه د بار او د پوځیانو د انتقال لپاره کار واخلي سرش په میاشتو میاشتو په مځکه ولاړې وي، ځکه چې نه یې سمه څارنه کېده او نه یې اضافي پرزې لرلې.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د زابل والی وای په دغه ولایت کې د نامنوي زیاتې پیښې هغه وسلوال کوي چې ناقانونه وسلې ورسره دي. دوی وایي له تیرې سمودې راهیسې د ناقانونه وسلو په ټولولو پیل کړی او ټول یې د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارلي. سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو او نورو ناقانونه وسلوالو څخه وسلې ټولې کړي او د ډایاګ یا د نامسوله وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارلې دي. دی وایي په زابل کې زیاتې نامنۍ ناقانونه وسلوال جوړوي، ځکه خو یې د هغوی په نیولو او بې وسلې کولو پسې راخیستې ده. د ده خبره تیره ورځ ناوخته هم ډایاګ ته لسګونه مې لسپکې او درنې وسلې او نور چاو دې دن کې تو کیس پار لیدي.
دا په مختلفو عملیاتو کې تر لاسه سوي دي چې زیاتره په دې ورسته یو میاشت کې تر لاسه سوي دي. دا په خپل د دې ښکارندوی د چې کچرت دا سره د دښمن تر لاسه سولت حتمی په دې سولي پر وسته کې د ثبات په ټینګه کې ډیر مثبت اغیز.
ناصری وایي د روان کال په اوګدو کې متر دې وړاندې هم په زابل کې لسګونه مله وسلې او چاودیدونکې توکي نیولې او ډایاک ته ورکړې دي. د دې خبره په دې سربېره کروندګرو ته هم تر غوږ ورته راکړې ده چې کوکنار دین نه کوي او پریکړه یې کړې ده چې تر دې ورسته به ورڅخه څوک د نشې توکو قاچاق هم ونه کړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون ناوخته یوې نړیوالې رسنۍ د پاکستانی طالبانو د مشرک مولا مسجد د تازه ویډیوي پیغام جزئیات خبره کړل. په دې ویډیو کې چې د روټر خبري اژانس سپارل شوی په مشروط ډول له اسلام آباد سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودل شوی، خو د تل په شان ډېر سخت شرایط پکې وړاندې شوی دي. په دې اړه پام وکړئ د فرید هوډ سیفی چمتو کړی رپورټ.
په پا پاکستان کې میشتو وسلوالو طالبانو د جمعې پورز ویلي چې دوی په اسلام آباد کې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته تیار دي، خو د خپل وسلو په ځمکې خودلې رد کړې دي. دا پیغام په هغه 25 دقیقې ویډیو کې راغلی چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود لخوا خپور شوې ده. په دې ویډیوي پیغام کې حکیم الله محسود ویلي موږ په خوا هم خبرې اترې کړې او لا هم خبرو ته تیار یو، خو یوازې جدي خبرو ته. حکیم الله مسعود ویلی دا غوښتنه چې موږ وسله په ځمکه کېږدو داسې ده لکه د دې خبرو نه تر سره کېدو ته چې یو پلمه وي. د طالبانو د مشر چې د 2009 میلادي کال د اگست په میاشت کې د وسلوالو مخالفو ډلو مشري ترلاسه کړې وای، د سولې هڅې به تر هغه پورې بریالۍ نشي چې پاکستان له امریکا سره اړیکې پرې او اسلامي شریعت جاري نه کړي. د څرګندنه ده چې دا ویډیو کله او چرته جوړه شوې ده، خو محسود د تیرې اونۍ د قتل پیښې ته پکې اشاره کړې ده. محسود ویلي په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز وزیر بشیر بلور د یوې خاصې نظریې د تبلیغ لپاره ووژل شو. هغه زیاته کړې طالبان به د عوامي نېشنل ګوند پر نورو مشرانو هم حملو ته دوام ورکړي. حکیم الله مسعود په دې ویډیو کې ویلي، موږ د هیڅ یو خاص ګوند مخالف نه یو، خو موږ د دیموکراتیک سیستم مخالفت کوو ځکه چې دا غیر اسلامي دی. د پاکستان د سیاسي ځواک پر ضد د ګواښونه په داسې حال کې کیږي چې په راتلونکي پسرلي کې به په دې هیواد کې انتخابات ترسره کیږي. په دې ویډیو کې ښکاري چې مسعود په ځمکه پلتری وهلې، ټوپک یې ورسره دی او تر څنګ یې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مرستیال ولی الرحمن ښکاري. مسعود هغه پخوانی راپورونه چې په پاکستانیو او لویدیځو رسنیو کې د ده او ولی الرحمن ترمنځ اختلافاتو په اړه خبر شوی و رد کړل او دای پروپاګند وباله. ولی الرحمن په خپل وینا کې ویل طالبان په پاکستان او افغانستان دواړو کې فعال دي، دغه په وینا یو شان او دوی په جهاد کې یو د بل کلک ملاتړ کوي. هغه ویلي مولا محمد عمر زموږ مشر دی او کله چې په 2014 میلادي کال کې امریکایان له افغانستان ووزي، هغه به یو ځل بیا په افغانستان کې حاکمیت ولري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین بیا ویلي د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا یو مثبت ګام دی، خو دوی مجبور دي چې له زور زیاتي لاس واخلي. د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان ورځپاڼو خبر خپور کړ چې د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي حکومت په نظر کې لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو که د دوی مشر یې غوښتنې ته غاړه کېږدي. خو د محسود د وروستي پیغام له خپرېدو څخه وروسته حکومت لا کوم څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري
دوستانو، د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته رسیدلې. د ګوړې پاړه د ژوند د رنگونو پروګرام واوري چې عبدالسلام په نوم یو سړي سره پکې خبرې شوې. څوک چې ګوړه خرڅي
د ژوند رنگونه
خدزان براو پیزنه
زان مانو عبدالسلام.
او عبدالسلام خان څه کاروبار کوي؟
د ګوړي.
څو کال کی څه دا کاروبار کوي؟
تقریبا زی دیرش
دیرش کال کی. درته وایسته چې دا اوس ګوړه لکه مرادي او په افغانستان کې ګوړه جوړېده نه جوړېده؟
ګوړه جوړېده په دوه ولسوالۍ، د کامی غټه ولسوالۍ د پاغې کې جوړېده او د سرخروت غټه ولسوالۍ د پاغې کې جوړېده. او د هغه د هغه ګوړه چې جوړېده د هغه هغه د افغانستان د پاره کفایت کاوه. او اوس زیاتره ګوړه چې راځي پیښور نه لري.
نو دا دوه ولسوالۍ چې تاسو یادې کړې په دغو کې اوس هم ګوړه جوړېږي نه جوړېږي؟
اوس ګني پکې کرل کېږي، ګوړه ډېره کمه ده.
دلیل یې څه ده؟ ولې
د ګوړې جوړېدل ډېر تکلیف دی او تکلیف سره اوس خلک دونه دغه نه کوي، حاجیا چې راحت یې هلته ځان وایي.
نو پخوا خو داسې و چې هغه وسایل کم و که نه؟ اوس خو وسایل هم ډېر سوي دي، دا تکلیف نه ده ورسره کم سوی؟
وسایل خو ډېر سوي دي، خو ماشینونه چې فرضاً هغه باندې ګوړه شربت نه وکاږي او بیا هغه په مور باندې پخیږي او بیا د شپې دغه کېږي، نو دا د شپې د یخنۍ د طرف نه د هغې ډېر تکلیف دی. مزدور غواړي، نور هغه غواړي، نو هغه تکلیف یې زیات دی. د دې تکلیف په وجه باندې په تیار ګني خرڅوي، کابل ته راوړي، جلال آباد ته راوړي، دا شربتونه مربتونه تازه ته نه وکاږي. او
دغه ګوړه چې له پېښور راځي دا ګنه یې د هماغه د پېښور د سیمې ده که ګني له دې ځای ورځي؟
نه نه، ګنې د همالته کرل کېږي، همالته ماشین کېږي، همالته په ګاڼۍ کې بیا په ګوړه باندې تبدیلېږي.
نو دا څنګه ده چې په پېښور کې خلک د ګوړې کاروبار ته زړه ښه کوي او دلته یې نه ښه کوي؟ د دې دلیل څه ده؟
داسې دی چې هلته د ګوړې د جوړولو دپاره هغه حالات مناسب دي.
دغه حالات چې تاسې وښو فرضاً دا څه دي چې هلته مناسب دي او دلته نه دي؟
هلته برق شته.
تاسې چې له پېښور راوړی دلته یې منډۍ ته چې را رسوئ په څو ورځو کې را رسي؟
یو موټر په شپږ ورځو کې دلته کابل ته رسي.
مانې په څو اخلئ هلته او دلته په څو بیا خرڅوئ؟
من هلته په کلدارو باندې اخلو، چې دلته چې راوړو تاوان پکې کوو.
هلته یې په څو اخلی او دلته یې بیا په څو خرڅوي؟
نه، یو څلوېښت کیلو دی او یو اتاویه کیلو دی. اتاویه کیلو د پېښور من دی او څلوېښت کیلو د پنجاب من دی. نو دا موږ اخلو په 4,300.
څومره یې؟
اتاویه کیلو.
بیا دلته دغه اتاویه کیلو
تقسیمو، نو بیا دلته په 4,000 یا سو کم 4,000 داسې خرڅوو.
کلدارې کا
کلدارو باندې.
نو دا څنګه ده چې تاسې هلته تقریبا په همدې نرخ اخلئ او بیا دلته هم په همدې نرخ خرڅوئ؟ نو ګټه
ګټه خو معامله نه نصرالدین به واګی دغه کوله په یو روپۍ غسله به به پیو شانس د پلی نورم لگاوه چې هغه به سره کړه به به بیرته په تری شانس د پلی باندې خرڅوله موږ قدم مولا نصرالدین زامونی
څومره کسان دلته په کابل کې د پمنډي کې د ګړې کاروبار کوي
تقریبا 12 تجاران دي دا کار کوي
نو تاسو ته خبره ګړه او بیکاره ګړه معلومی لرنګ به ملا پیزنه خوند خو څکه د زموږ اوریدونکو ته وایستي چې کومه ګړه ښه ګړه ده او کومه بیکاره
ګړه ښه ګړه ده چې هغه خوګي او رش ولدي
هغه څه نه مطلب څنګه
رشه دا سیګه غوندې سیګه
عبدالسلام چې وای دی ګړې کاروبار کوي خو د ګټې نه پکې تاوان زیات دی دوستانو د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجله د ګړې په خوږو خبرو پای ته رسو په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره سید سمیع عباس ته او هغه مو په بل نیم ساعت خبري مجله کې